د مشال ریډیو اوریدونکو د لسو بجو په خبرونه کې موزه بشیر ګواک هرکلی کوم. په دې غړی کې به لسو څخه تر یولسو بجو تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. په تودو موضوعاتو باندې به مرکې او څېړنې اوري او همدارز به تاسو د غړی په اخره کې یوه اونیزه خبرونه تاندې هلی اوري چې د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام دی. خو د غړی په سر کې لکه څنګه چې تاسو خبرې موږ تاسو خبرونه لرو د خبرونو لپاره بوروال کاکړ ته مایک سپارو.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی، د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو د محرم میاشتې لپاره امنیتي پلان وړاندې کړی دی. د افغانستان د کندوز سرپرست والی وایي د جګړې ځپلو لپاره یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. او د ترکی ولسمشر وایي د دوی ترلاسه کړي استخباراتي معلومات ښیي چې د انقرې خونړۍ چاودنې وسلوالو په شام کې پلان کړی وي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا امنیتي ادارو د محرم میاشتې پر مهال د امنیت لپاره پلان وړاندې کړی دی. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان د سې شنبې په مازیګر تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د محرم د ماتمي جلوسونو لپاره سخت امنیتي پلان تیار شوی دی. مبارک زیب خان وویل د محرم د ماتمي جلوسونو ځایونو ته د افغان کډوالو او قبایلي سیمو بې کوره سویو خلکو پر تګ راتګ بندیز دی.
افغان لپاره خدا دی چې دا غی خو انټری چې کوم د محرم اکټیویټیز کوم علاقو کې دي هغه باندې بند دي. او دغه شان آی ڈی پیز باندې هم خاص کر پلس 7 تر 10 محرم پورې هغه باندې بند دي. نور خار کې کدي ګرځي را ګرځي نو خپل آی ڈی د ساتي چې پہچان کیږي چې څوک دي.
مبارک زیب خان دا هم ویل چې د محرم پر مهال د وسلو پر ګرځولو پر موټر سایکل د دوو کسانو سپارلی او له اذان او خطبې پرته د لویو سپیکرونو پر استعمال هم بندیز لګول شوی دی. د محرم پر مهال په ټوله خیبر پښتونخوا کې پېښور، کوهاټ، هنګو او ډیری اسماعیل خان ډیر حساس بلل شوی دی. د خیبر پښتونخوا یو شمیر ځلی ناظمان وایي صوبایي حکومت دوی له پامه غورځولې دي. د دې ناظمانو په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت یو پلو د دوی لپاره د اختیاراتو اصول نه دي جوړ کړي او بل پلو یې په هغه کمیشن کې له دوی سره سلا نه ده کړې چې د ناظمانو د کار او فعالیت څارنه به کوي. د مردان ناظم حمایت الله مایار د سې شنبې په ورځ ناوخته په دې اړه مشال راډیو ته وویل
پکارو چې اگر ریګولیټر چې هغه کې د ناظمان نمائندګي لري چې دا پکارو ناظمانو आवाज هغه کې نوې دغه رائے پکې نوې او دا سی ادارې وی شغا تا پای باندې یو زور اور کینو لري او هغه د خپل مردي فیصلې کې ټول خلک د صوبایي حکومت ته
خو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان بیا مشال راډیو ته ویل چې د ناظمانو په اړه د پلټونو په کمیشن کې د ناظمانو ناسته څه جواز نه لري. په خیبر پښتونخوا کې د نه حکومتي ادارو کارکونکو او فعالان وایي د دې ادارو په اړه د پاکستان د وفاقي حکومت اقدامات پر تفریق یا توفیر ولاړ دي. تیر ورځ د انجوګانو پخوانی کارکونکي او د بشري حقوقو فعال عمران ټکر په دې اړه مشال راډیو ته وویل
پاغي باندې بندیز لګیت په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې. خو پاغي باندې د کار کولو بندیز په نور صوبو کې ونه لګیل لکه اسلام آباد کې یا پنجاب کې یا سند کې. د 13 سے په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلی سیمو کې د انجیوز د کار کولو کمیډه زیات راغلی.
خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان د روان میاشتې پر لومړۍ نیټه ویلي وو چې که ټولې انجیوګانې د حکومت نوې تګلارې پابندي ونه کړي نو د ده په وینا د کار اجازه به نه ورکوي. د افغانستان د کندوز ولایت سرپرست والی حمدالله دانشي وایي په وروستیو جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. حمدالله دانشي د بیګا مشال راډیو ته وویل چې د همدې هدف لپاره یو 50 کسیزه پلاوی دې ولایت ته روان دی. حمدالله دانشي وویل له ټولو ملي او نړیوالو ادارو مو د مرستې غوښتنې کړې دي او ټولو مثبت ځواب راکړی دی. تر دې مخکې د افغانستان اجرائیه ریاست ویلی وو چې د کندوز د نامنیو له کبله شاوخوا 2000 کورنۍ نور ولایتونو ته کډه شوې ده. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش وسلوالې ډلې 15 مهم غړي وژل شوې دي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ ولسوال حاجی محمد غالب مجاهد بیګام شال رېډي تول چې بی پیلوټ الوتکې د داعش د غړي د سې شنبه په مازیګر د پېښې په سیمه کې وژل دي. حاجی محمد غالب مجاهد وایي لومړنۍ معلومات ښیي چې په وژل شوو کې د داعش ډلې 15 تنه لوړ پوړي مشران وژل شوي دي. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې یو پلاوی نن روس ته سفر وکړي. دا پلاوی به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روس د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د دې پلاوی مشري کوونکی او د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی مشال ریډیو ته بیګا وویل چې دوی به هلته په څرګنده ووایي چې افغانستان پر خپله خاوره د بل چا عملیاتو ته اجازه نه ورکوي. دا لغه وروسته ده چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم په دې وروستیو کې روس ته تللی و. د ترکیه ولسمشر جب طویب اردغان وایي هیواد یې داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې په انکاره کې د شنبې ورځې غبرګې چاودنې په شام کې د ډیرو سخت دریځو وسلوالو لخوا پلان شوی بی. په هغو چاودنو کې لږ تر لږ 9 کسان وژل شوي او په سلګونه نور ټپي شوي وو. ولسمشر رجب طویب اردغان هغه ادعا ویرد کړي دي چې ګواکې په هغو بریدونو کې حکومت لاس درلود او کیڼ اړخي سیاسي مخالفان یا هم د کارګر ګوند ملاتړي پنه شکول وشت. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو له بوریوال کاکړ څخه اوردل. په دې غړي کې بعد نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا پولیسو د محرم په محل د سختو امنیتی ګامونو واخیستلو خبر ورکړی.
دا اسلحه په نمایش موټر سایکل باندې ډبل سواری باندې دا لاؤډ سپیکر په استعمال لاؤډ سپیکر صرف د جمعې د خطبې او د اذان نه پورې الاؤډ دی. هغه نه علاوه په هغه باندې پابندی ده.
پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو لپاره همکاري ته تیار دي. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه په اړه وایي
دا بیا یو بل لوبه ده، یو بل ډرامه ده. دا چې وایي موږ هماره طالبان مذاکرات ته حاضر کړو، مانا څه ده؟ مانا دا ده چې دا طالبان دوی په لاس کې یاره لادې چې وغواړي جنګي یاره لادې چې وغواړي مذاکرات میشي راولي.
او په تاندې هیلې اونیزه خبرونه کې بعد چترال دی بي خزي پاړه واره
مال تا کار شروع کړو خزو سره چې خلک چې د خپل غربت په وجه باندې خپل لور چې دا کنه دلته پښتنو سره یا پنجابیان سره هغه لور کوي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. اوریدونکو لومبی رپورٹ اردو د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې محرم میاش کې به پېښور کې 121 جلوسونه کیږي او د نه هویه امام بارگاه د امنیت لپاره سخت امنیتی ګامونه اخیستي دي. د پولیسو خبره د جلوسونو په خواوشا کې به خیبر پختونخوا کې اوسیدونکو افغانانو او د قبلي سیمو کډوالو ګرځېدو ته اجازت نه وي. د پېښور په شمول کوارټ هنګو او ډیر اسماعیل خان ضلع حساسې ګرځول شوې دي او دلته به امنیتي تدابیر د نورو ضلعو په نسبت ډېر وي. غلام غوث په دې اړه نور حال لري.
په پېښور کې د محرم د امنیتي پلان په اړه تیر مازیګر په پولیس لاین پېښور کې د خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان وویل چې د پېښور د 121 ماتمي جلوسونو د امنیت لپاره 9500 پولیسو ته امنیتي ذمہواري ورکړې شوې دي.
زبنګ ټول په پېښور کې 79 غدي امام بارگاه دي، خو دې سب بلون هم شامل دي، 12 سب بلون دي، نور امام بارگاه دي، خو بیا چې کوم بہت سینسیټیو دي نو هغه 20 دي. او جلوسونه ټوټل د جلوسونو تعداد زمونږ 121 دي، 121. او هغه کې چې کوم غټ جلوسونه دي، مین جلوسونه دي، نو هغه 30 دي. پولیس والا زمونږ سیکیورټي به تقریبا 7500 نفری پولیس او چې کوم نور لا انفورسمنت ایجنسیان دي، نو دا په محرم کې اسپیشلی په یوم عاشور، شب عاشور یعنی 9 او 10 محرم باندې بدل لګي.
د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان زیاته کړه چې په پېښور کې د محرم د ماتمی جلوسونو په ځایونو کې د افغان کډوالو او د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی.
افغان لپاره خدای دی چې د هغې خو انټری چې کوم د محرم اکټیویټیز کوم علاقو کې دي هغه باندې بند دی او دغه شان آی ډی پیز باندې هم خاص کر په سات نوال تر دس محرم پورې هغه باندې بند دی. نور خار کې کدی ګرځي را ګرځي نو خپل آی ډی د ساتي چې پہچان یې کیږي چې څوک دی.
د پېښور سی سی پی او مبارک زیب خان دا هم وویل چې د ده په یو سل سلور سلو اخلان دي د وسلې په ګرځولو او د جمعې د خطبو او اذان نه علاوه د لوډ سپیکر په استعمال او د کرکی په موادو او تقریرونو هم بندیز لګول شوی دی.
د اسلحه په نمایش باندې 144 دفعه لګېدلې ده. موټر سایکل باندې ډبل سواری باندې ده. دین علاوه هیډ مټیریل وال چاکینګ لاؤډ سپیکر په استعمال په دې ټولو باندې لاؤډ سپیکر صرف د جمعې د خطبې او د اذان نه پورې هغه دی الاؤډ دی هغې نه علاوه په هغې باندې پابندي ده.
د یادونې وړ ده چې د محرم د ماتمی جلوسونو لپاره په ټوله خیبر پښتونخوا کې سخت امنیتي پلان جوړ کړی شوی دی او د خیبر پښتونخوا د پولیسو محکمې د محرم لپاره پېښور، کوهاټ، ډېره اسماعیل خان او هنګو تر ټولو حساسې ضلع ګرځولې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونی مبجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو څخه زموږ آواز اورئ. د خبر پښتونخوا د ضلع حکومتونو لپاره ټاکنې د روان کال د مئی په دیرشمه شوې وي. ټاکل شوې ضلع او تحصیل ناظمان وایي چې تر اوسه پورې د دوی واک اختیار لا نه دی معلوم شوی. ځینې ناظمانو د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوي لوکل ګورمنټ کمیشن باندې هم نیوکې کړې دي او وایي چې باید په دې کمیشن کې دوی ته نمائندګي ورکړل شي. پدېړه نور حال خالد خان خبر.
خیبر پختونخوا کې نوې منتخب شوی ضلعي ناظمین د صوبایي حکومت نه د ضلعي حکومتونو لپاره د اختیاراتو قانون یا رولز اف بزنس سره سره په لوکل ګورنمنت کمیشن کې د ناظمینو نمائندګي غواړي او وایي چې د ضلعي حکومتونو د سارنې لپاره جوړ دغه اداره کې د دوی استازیتوب ډیر ضروری دی. د مردان ضلعي نه د عوامي نیشنل پارټي په ټیکټ منتخب شوی ضلعي ناظم حمایت الله مایار وایي صوبایي حکومت لا تر اوسه پورې د ضلع حکومتونو لپاره رولز آف بزنس نه دی جوړ کړی او نه یې ضلع ناظمینو ته په لوکل ګورنمنټ کمیشن کې نمائندګي ورکړې ده.
پکارو چې اگر ریګولیټر چې هغه کې ناظمان نمائندګي لري چې پکارو ناظمانو आवाज هغه کې نوی دغه رائے پکې نوی او دا سی وی دارې وی چې هغه ته پای باندې یو زور اور کینو لري او هغه د خپل مردي فیصلې کې ټول خلک د صوبایي حکومت ته
حمایت الله مایار څوک چې په 2002 کې هم د مردان ضلع ناظم پاتې شوی دی وایي په لوکل ګورنمنټ کمیشن کې د ناظمینو غیر موجودګي یو غیر جمهوری عمل دی. خو بیا د ضلع حکومتونو لپاره صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي چې کومه اداره یا کمیشن د ناظمینو خلاف سفارشات یا پلټنې کوي په هغه کې د ناظمینو موجودګي سجواز نه لري.
او لوکل ګورنمنټ کمیشن چونګه ظاهر خبره چې انکوائریز ناظمانو کوي او ناظم نمائنده پکې نه سينو بیا کانفلیکټ اپ انټرست راځي نو دې وجنه دې پېښې نظر پدې کې لکه د ناظمانو نمائنده نه ایښودل شوی.
دغه شان د برادر نه د جماعت اسلامي په ټیکټ منتخب شوی ضلع ناظم صاحبزاده فصیح الله وایي په کار دا چې د ضلع ناظمینو او صوبایي حکومت په منځ کې خطرون او همکاري وي.
کومه لازمه نشته خو چونکه اول نه میاشتا سٹارټ اگسته شوی دی امید لرو صوبای حکومت ان شاء الله تعالی چې کمرولا بزنس تی او په صحیح مانو کې د لاندې سطح ته د ویلج کونسل اساته د کور کلی په سطح باندې ان شاء الله تعالی دا بداوم پلا بهبوت د فار بربور کار کوي
دا یادونه دا چې د ضلع حکومتونو د پرمختګ د پاره د پنګ او نور وسایل ورکول د پاره صوبای مالیاتی کمیشن کې د ضلع او تحصیل ناظمینو له اړخه دوه دوه نمائندگان منتخب شوی دي کوم چې په تیر ضلع حکومتونو کې د صوبای حکومت په خوخه به اخیستل شو خالد خان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي سپوش پک 22 پولند او سپو 2013 15,316 15,015 او د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ټکی کام پاکي صاف اوریدل شي
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو هغه کورنۍ چې د جنگون لوجه به کور شوې دي وای چې حکومت ورته کوم شرایط ټاکلی و هغه ټولې پوره کړې دي خو اوس هم حکومت دوی تصدیق نه کوي او مرستې ورته نه بحالي بل خو ته حکومتي چارواکي وای چې په دې اړه باندې لانور کار کوي زموږ همکار عمر دراز وزیر په دې حق له رپورټ را لګل
شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو رزمک دوسلی گاڑیوم شوا او سپینوام اغا کورانای چې د عملیاتو لوجه یې کډه کډه او بنو خواوشا کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي چې دولت د روجه په میاش کې د دوی راشن او مرستې بند کړي خو بیا پولیټیکل انتظامی ورته امر ورکو چې اغا ټول کډوال چې د یادو تحصیلونو راوتلي او مرستې بندې نو د ملکانو نه د تصدیق وکړي او بیا با قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای د دوی مرستې به حل کړي خو دغه به کوره شوی کورانه یوای ټول لوازمات یې پوره کړي خو لا هم د دوی په مسله غور نه کیږي د شمالي وزیرستان ګاډیوم تحصیل کډوال ګلان نوروي
اول جنگ کې شری شوی د نیز رومت تشری باندې درغلی پیسې یې باندې کړل دي امیش بیا غا وکړل یو دی بل دی او میډیا ته هر دي ته امیش پر یو دوره سو خو امیش پر یو چا ونار ودا اخیری دی امیش خپل ټیکلې او د تاسو تصدیق وکړه چې ملکونه په بازاریا اگر وې امیش ټول اگر وکړل قانوني کې ما کړ وې ودا امیش ټول وکړل خو بیا امیش ته نه ملاوي دي لږه سیا کړی دي او بابا نشه پروتې نن پرتا پرې نن کورتا پرې نه رسن ملاوي دي نه پیسې ملاوي دي
دا شوه تحصیل محمد رحیم وای پولیټیکل انتظامیه سره د تصدیق ټوله پرچې جمع کړي څنګه چې ورتا ویلی شوی ول
انیزا خیمه تنظیم دلته لاکین دلته حکومتي ټیم نه درو بوچی کاندې چې غلطي پوسا چرته چې نوغه ته بابا پر کوي بل نه چې سره تعلق تصویر د تعلق لري لکه سی جی په نرم صاحب زور کې لکه پراپرټي چې لا کاروبار چې موږ نرم صاحب زور سره نرم صاحب زور کې موږ تر پخې له ملکون نه تصدیق ته وکړه په پوسا نیز ملکون پر ګل دې محمد نور وزیر دې دغه تصدیق ته وکړه اګه دې پی سره موږ جامه کړو چې یو
نیکواز خان وای پیښور ته روان شوی او دا اف ڈی ایم ای دفتر مخې ته به تر هغې ناست وي تر څو یې چې مسله حل نه وي
نغدی پیسې مات باندې شولې رسن غ باندې شو نیز د امر باندې حکومت وکړو چې نیز د چیکا په کو کا نیز په درویخ شوی بالکل د یو سای نه روکالي تا جوړی شه پروتې لکه مروات شه د نیز د چیکا په سید په سراب زکا پروتې دی کانا د کیرا به یورا دا نه واپس کلی ته تلای شي نه دله تا څور د ملاوی چې نه خورو کا ورته ملاوی چې نه پیسې ورته ملاوی چې په مان شه روندي کا پیسې نه ملاوی چې خورو کان ملاوی چې د امر باندې هو وګو چې نیز د اډر وګو چې نیز په خپل اختیار باندې لوټ شي او په واه د حکومت هم د ریسوراوی نه
د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو دغه مشکل پاړه پولیټیکل انتظام یې چارواکي وای دوی د یادو تحصیلونو هغه کورنۍ چې به کور شوي د تصدیق عمل یې پوره کړي او اف ڈی ایم ای دفتر ته یې استولې چې مزید فیصله به هغوی کوي نو دغه پوښتنه مو د اف ڈی ایم ای چارواکو څخه هم وکړه بنو کې د اف ڈی ایم ای یو اعلی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وویل چې پولیټیکل انتظامیه له طرفه ورته پوره تصدیق عمل نه دی پوره شوی او دغه کورنۍ مرستو په بحالولو خبرې روانې دي او تمه کیږي چې به حل بشي د 15 تحصیلونو بې کوره شوي کډوال شکایت کړي چې دوی تش یو بل دفتر تلیږي چې هسه پر وخت اړوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوک شته که نشته چې زمونږ د پښتنو ټپوسو کې او مونږ ته یو لاره وښي؟
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه مې بچو بچپه ډېره شوه. لور مې هم د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله مونږ ته کارتونه راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروان. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنایې.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اورئ. په خبر پښتونخوا کې د غیر سرکاري ادارو کارکونکو فعالان وایي د پاکستان وفاقي حکومت د پښتنو په سیمو کې په ځینو غیر سرکاري ادارو بندیزونه لګولي، خو په پنجاب او سند کې داسې محدودیتونه نشته دي. د دې ادارو ځینو چلوونکو او پښتانه سیاستوال وایي چې د یادو بندیزونو له وجې ګڼ کسان بې روزګاره شوي دي او ګڼو خلکو ته خدمات په سم ډول نه رسیږي. د دې چې پاکستان حکومت په دې روسیو کې پر ځینو غیر حکومتي ادارو د هیواد ضد فعالیتونو تور پورې کړ او وی ویل چې غواړي دغه ادارې د نوي حکومتي تګلارې سره سم خپل کارونه په مخ یوسي. پامیر ساحل په رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د ناحکومتي ادارو کارکونکي او فعالان وایي د ناحکومتي ادارو په اړه د پاکستان وفاقي حکومت اقدامات پر تفریق یا توپیر ولاړ دي چې له کبله یې ګڼې این جی اوګانې اوس په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې کار نشي کولای. تیر ورځ په پېښور کې د ناحکومتي ادارو پخوانی کارکونکي او د بشري حقونو فعال عمران ټکر مشال راډیو ته ویل هغه این جی اوګانې چې ورباندې د هیواد ضد کارونو تور پورې شوی په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې کار نشي کولای، خو په پنجاب او سند کې یې کوي.
قبائلی سیموں کے ہو پاگی باندھے دکار کو بندیز پنور صبح کیوں نہ لگے لگا اسلام آباد کی یا پنجاب کی یا سندھ کی. نو زموں کا سوال دار اچتی کی چیئر فرض کا دغ این جی اوز دشمن کارونا کول اور دیتا بگوتا شو نو بندیز گیا لگے دو نہ پکار رہا ہے پاگی باندھے پٹول پاکستان کے لگے دلے ہوئے اور جو ہے میکینزم یا پالیسی خفا بنا رہا چراغ لا اور رادیشی مونگا تار کلے وایو ہو کہ اصنا سپاہی کے حکومتی ادارے یا حکومتی واکداران داسې طریقې سره راننوځي چې هغه بیا څه خو کوي او هغه کوي.
د رواني میاشتې په پیل کې د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په حق هیواد کې د کورنیو او نړیوالو ناحکومتي او حکومتي ادارو د کار کولو لپاره نوې تګلارې اعلان کړه. تر دې څو میاشتې مخکې هم د وزارت په حق هیواد کې د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیوال ادارې سیف د چلډرن دفترونه وتړل او تورې پورې کړ چې یاد اداره په هیواد ضد فعالیتونو کې ککړه ده. سیف د چلډرن دا تور ردوي او وایي هر کال په پاکستان کې لکونه ماشومان ته دکړو او روغتیا اسانتیا برابروي. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند سیاستواله ستاره ایاز هم وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې پر ناحکومتي ادارو بیلابیل محدودیتونه ل 2015 زیږیز کال راهیسې لګول شوې دي.
2005 ته کرا واخلي وینځوند حکومت ته مخ کې نو ان جی اوز آی ان جی اوز دا ټول چې مونږ اته ست یاد شي هغه ټیم کې اوم د دې د ان او سی مسله وا په 2009 کې چې د دې ان او سی په فدرل ګورنمنت ورکول او دایبا سوبي ته نشو راتللی. Even the UN agencies knew allowed to go to the agency. So, if you have the PDMA or the NDMA files, then you have to go to the agency and work with the NOC. So, the government has to work with the NOC and work with the agency.
Sitara Ayaz Ziatawi Dwi Che De Pekhawar Par School Tar Bri Durusta Da Trahagarai Zad Da Qami Action Plan Po Noom Da Nawi Taglari Pa Gwanda Ki Naastwal No Par Na Hukumati Da Roye Da Turun Pa Ada Subut Wukht Che Tarwasa Var Ta Hukumat نه دی ور کړی. د بشري حقوقو فعال عمران ټکر زیاتوی د حکومتي محدودیتونو لقبل په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د نه حکومتي ادارو کار اغیزمن شوی دی.
د تیرو او اتو میاشتو راځي په خیبر پختونخوا کې او په قبایلی سیمو کې د این جی اوز د کار کولو ارکان ډېر زیات راغلي لکه په نظر ایون ناراضي کو فرض کې په کوم این جی اوز باندې بندیز نه دی لګیدلې خو هغه ته مغه میکانیزم دومره مشکل جوړ شوی دی چې فسوک د اجازه نامې لپاره سرکار ته درخواست ورکړي چې ماته دا پروجیکټ ملاو شوې ده او دا زه په دې سیمه کې کوم نو هغه دومره اوږد ټایم واخلي چې هغه پروجیکټ وي د شپږو میاشتو نو څلور میاشتې خو په هغه پروسس کې تیر شي نو باقي دوه میاشتې پاتې شي نو په هغه دوه میاشتو کې بیا هغه کار نه کیږي.
پر دې موضوع مو په بیا بیا د کورنیو چارو له وفاقي وزارت او د خیبر پښتونخوا ائتلافي حکومت واکمن ګوند تحریک انصاف له وزیرانو سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو. خو د روانې میاشتې پر لومړۍ نیټه د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي ول چې کنه حکومتي ادارې د نوې تګلارې پابندي ونه کړي نو په هیڅ صورت په ورته د کار کولو اجازه ورنه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
روزونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو ورې د افغانستان د سولې شورا وې د نړیوالو فشارونو وجه د پاکستان په دروسی کې بیا بیا د طالبانو د مذاکراتو د پیلولو لپاره د همکاري خبره کوي. پرون د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سره تجهیز ویلو چې دوی غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې بیا شروع شي. پاړی قسیم سولامل رپورټ لري.
د سولې عالی شورا په دې باور ده چې په افغانستان کې د روانو ناامنیو او جګړې د حقایقو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو څرګندونو پاکستان اړ کړ څو د افغانستان د سولې په خبرو کې پر منځګړیتوب ټینګار وکړي. د سولې د عالی شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سې شنبه پر ورځ ازادي رډیو ته ویل
کوم فشارونه چې د سیمې په کچه د پاکستان پر حکومت او دغه راز د سیمې نه بهر شاید د امریکا او ناټو د هیوادونو لخوا وي، دوی به یې ویلي وي چې له انتحار، چاودنې او ډلهییزو حملو څخه چې ملاتړ کیږي هغه باید پای ته ورسول شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه همکاري وشي.
شاغلی قاسمیار زیاته کړه چې که پاکستان پر رښتیا سره په دغه پروسه کې صادق وي نو باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند زمینه برابر کړي او له دغه ډلې خپل ملاتړ بند کړي. په وروستۍ کې پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې د ځنډیدلې بهیر منځګړیتوب ته چمتو دي. یو له دغو چارواکو څخه د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف دی. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په وروستۍ ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په غبرګون ویل چې دا هیواد باید لومړی له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د شغلی عبدالله په وینا که پر طالبانو د پاکستان مرستې بندې سي دغه ډله به د جګړې د دوام توان ونه لري. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل سوی وه د روان کال د جولای په وروستۍ نیټه ترسره سي د ملا عمر د مرګ له خبر سره وځنډول سوې.
اوریدونکو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو د قسیم سولامل په دغه رپورت کې واورئ، د افغان چارواکو ویلي پاکستان د نړیوالو فشارونو له کبله اړ شوی چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره هڅې وکړي. خو د کابل پوهنتون استاد نصر الله سنګزی وایي داسې نه ده. هغه زیاتوي چې د پاکستان په خبرو به هله باور پیدا شي چې په عملي ډول طالبان افغان حکومت سره جنگ بندۍ کولو ته راضي کړي. نصر الله ستانگزی سره زموږ همکار نوریاس نوری مرکه کړې او په سر کې ته پختلی چې پاکستان به د سیمیزو فشارونو له وجې د جګړې ختمولو لپاره مثبت رول ولوبوي.
زه فکر کوم چې پاکستان د نړیوالو فشارونو څخه د تېښتې ټول تکتیکونه زده دي. حتی که اوس دغه فشارونه راغلي هم دي، یوازې په مطبوعاتي کانفرانس کې د دې خبرې کول دا ډېرې تکراري خبرې دي. په وار وار د افغانستان په تېرو څوارلسو کلو کې پاکستاني مقاماتو، پاکستاني لوړ پوړو چارواکو، د صدر زمانو په شمول، د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا بیا یوه بله لوبه ده، یوه بله ډرامه ده. په حقیقت کې دا جګړه د افغانستان په ضد، لکه چې د افغانستان جمهور رئیس وایي، دا یو نااعلان شوې جګړه ده چې پاکستانیان رهبري کوي. یوه مسله، بله مسله دا ده چې د دې مذاکرات د پالیسۍ، بله پالیسۍ کابل اعتماد وکړي چې د افغانستان خلک اعتماد وکړي چې زه فکر کوم چې نړیواله ګرانټي او تضمینات ته سره فوجود لري. دا خپله دا چې وایي زموږ اماده طالبان مذاکرات ته حاضر کړو، مانا څه ده؟ مانا دا ده چې د طالبان دوی په لاس کې دي، هره لحظه چې وغواړي جنګي، هره لحظه چې وغواړي مذاکرات هم هیڅ پیدا ولري.
استنزه صاحب، یو بله موضوع اوس کله چې پاکستاني چارواکي لوړ پوړي چارواکي من جمله د پاکستان صدر اعظم دا خبره کوي چې موږ اماده یو، اماده یو چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړو، چې دا خبره بیرته پایل شي. کله کله له افغان چارواکو له اړخه هم داسې اوریدل کیږي چې پاکستان باید دا وکړي، هغه وکړي، دا وکړي، هغه وکړي. نو کله چې هغوی دا خپل چمتووالی ښیي څه باید وشي افغان لوري ته څه پکار ده اوس
افغان حکومت دا پکار ده چې باید پاکستان ته دا ووایي په دې صراحت سره چې هغه جګړه چې دوی شروع کړې هغه جګړه دې ودرې یعنې اوربند دي وکړي
یعنی منظور دا ده ستاسو چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي نه پاکستان
زه ځان لرم دغه جګړه زه فکر نه کوم چې طالبان مستقیمه نه کړي په دې قضیه شاته اوسنه طالبان د افغانستان په جګړه کې نه دي داخل مختلف ډلې لکه داعش لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ لکه د چچنیان لکه څوک دا ټول طالبان نه دي ټول افغانان هم دي ټول د اسلامي تاریخ غړي هم دي بلان حتی ویل کېږي چې ځینې ملیشیي ګروپونه تر دغه علاوه نه مستقیما د پاکستان ملیشیا پوځونه په افغانستان کې جګړه کوي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
مشال ریډیو اوریدونکو لسنی بجې شوې راځي له بوربال کاکړ د خبرونو لنډیز وره
د خیبر پښتونخوا امنیتی ادارو د محرم میاشتې پر مهال د امنیت لپاره پلان وړاندې کړی دی د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان د سه شنبه په مازګر تر خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته ویل چې د محرم د ماتمی جلوسونو لپاره سخت امنیتی ګامونه پورته شوی دی د خیبر پښتونخوا یو شمیر ځلی ناظمان وایي حکومت یو پلو د دوی لپاره د اختیارات او اصول نه دی په ډاګه کړی او بل پلو یې په هغه کمیشن کې له دوی سره سلا مشوره نه ده کړی چې د ناظمانو د کار او فعالیتونو څارنه وکړي خو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان مشال رادیو ته ویل چې د ناظمانو په اړه د پلټونو په کمیشن کې د ناظمانو ناسته څه جواز نه لري د افغانستان د کندوز ولایت سرپرست ولی حمدالله دانشی وایي په وروستۍ جګړه او پوځي عملیاتو کې زیانمنو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده نموړي ویل له ټولو ملي او نړیوالو ادارو مو د مرستې غوښتنه کړې ده او ټول مثبت ځواب راکړی دی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش وسلواله ډلې 15 مهم غړي وژل شوی دی د ننګرهار د اچین ولسوال حاجی محمد غالب مجاهد بیګام شاله ډی تول چې بی پیلوټ الوتکې د داعش دا غړي د سه شنبه په مازګر د پیشي پسمه کې وژل دي او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان وایي هیواد یې داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي چې په انکره کې د شنبه غبرګې چاودنې په شام کې د سختدریزو وسلوالو لخوا پلان شوی وي
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری له بوریوال کاکړمو د خبرونو لنډیز واورید او اوس هم راځي چې زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د دوو رسپانو وحدت او مشرق د اداري غټ کې وای
نن د پیښور نخ پرېدونکو وحدت رسپانه خپل اداري کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې افغانستان کې د امنیت په ځای کولو او د ترخګری د خاتمې لپاره خبرې اترې ډېرې ضروری دي او دا چې د پولو د سارنې لړکی دوی له افغانستان سره پوره پوره مرسته کولی شي د ادارې په وینا چې دا یو حقیقت دی چې هر کله د پاکستان او افغانستان څخه یو کې هم ناقلاری وي نو تر هغه بل هیواد کې سکون نشي راتلی اداریا اخر کې وایي چې اوس دواړه ملکونه له ترخګری متاثر دي نو په داسې ته حال کې پکار ده چې د دوانو ملکونو مشران د خپل منځي اړیکې سیوا کولو لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او تر هغه غری د خاتمه لپاره هم په ګډه سره اقدامات وکړي ځکه چې دا د وخت غوښتنه ده بلپلو مشرک رس پڼ خپل ادارې کلی کې چې موجوده حکومت د بجلی د نظام ښه کولو لپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وي او تر څو وخت پورې د بجلی د نظام ښه کولو داوا هم کوله خو سی یو وار بیا دغه گردشي قرضې د 300 ارب روپو نه اوړېدلې دي کوم چې د فکر وړ خبره ده درې مخکلي کې چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونو په وخت اخلي خو د بجلی پیدا کونکو کپنو ته بیخي پیسې نه ورکوي چې لوجي قرضې ورس پروز زیاتیږي او دغه کپنی بیا ورس پروز د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ سره مخ دي درې مخکلي کې چې د نور لوزونو په سیر د اساکدار دا وعده هم پوره نشوا چې ولستبا د بیزای لوډ شیډنګ نه خلاصون ورکوي نو اوس چې دیشی قرضې یو وار بیا سی واشوي نو یره د چې اولس په پدې جمی کې هم د سختو مسلو سره مخ کیږي نو باید چې وزیر اعظم په خپل دې مسلې اړه پام راوګرځوي او بجلی پیدا کونکو ته زر تر زره ادایګي باور کړي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدن کو مشال ریڈیو اور گارڈین اور رسپانے لکھلی سوخل پارا د طالبان و لاس ہوتا د کندوز خار پریوتو سرا دا خبر ثابت شو چې طالبان خپل فعالیتونه د هیواد له جنوبی برخې څخه شمالي برخې ته غزولې دي. بلخوا پروجیکټ سندیکیټ لیکلي په شام کې دروس د هوایی بریدونو مقصد د ترهګرې په ضد مبارزه نه بلکې په هر قیمت د بشار الاسد د هغه رژیم سیاسي کنټرول بحالول دي چې له وجې ترهګري رامخې ته شوې ده. د دواړو لیکنو غټې برخې اسرار علم مومن درته وایي.
گارڈین ورځپاڼه لیکي که څه هم افغان ځواکونو کندوز ښار له طالبانو بیرته نیولې خو له دې ګام سره داسې امنیتي اندېښنې راپورته شوې چې یو وار بیا په طاقت کې راغلو طالبانو خپل فعالیتونه له کلیوالو سیمو د هیواد جنوبي برخې ته غځولې دي. دا پرمختګ څو ورځې وروسته له هغو وشو چې ړومبی خال خال نښتې وي او بیا افغان چارواکو ویل چې د ښار د خوندي کولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو افغان پوځي سرتېري راورسېدل. د وسله والله ستاد د کندوز ښار پریوتل د غرب له خوا روزل شوو هغو افغان ځواکونو باندې لوی گزار دی چې په دسمبر میاشت کې د ناټو د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته زیاتره پر خپل سر جنگيږي. په تیرو 14 کلونو کې د لومړی ځل دی چې کوم لوی ښار د وسله والو لاسو ته پریوتې او له دې وروسته د طالبانو لاسو ته د نورو ښارونو د پریوتو اهم ویره پیدا شوي. بلخوا پراجیکټ سندیکیټ لیکي روس په شام کې د ادلب او همس خارونو او د حماس سیمو غیر چاپیره هغو ځایونو کې هوایي بردونه کوي چیرته چې د خپلواک څارونکو په خبره داعش ډله مرکزونه نه لري. نو د دې مطلب دا شو چې د روس لخوا د بریدونو مهم هدف د اپوزیشن کمزوري کول دي چې پکې هغه ډیموکراتیک اپوزیشن هم شامل دی چې د اسد رژیم زده جګړه کوي. نو دا هر څه ښایي چې په شام کې د روس مقصد د ترهګرې پر ضد مبارزه نه بلکې په هر قیمت د هغه رژیم سیاسي کنټرول بحالول دي چې له وجې ترهګري رامخته شوي. د دې خبرې نور وضاحت داسې کیږي چې روس هغه ډکټیټرشپ بچ کول غواړي چې د غربي چارواکو په خبره له وجې د 2011 کال را په دوی خط سباندې 2.5 لک خلک وژل شوي دي. لیکنه کې راغلی دي د روس لخوا مداخلت سره بعد ولسی خلکو مرګ جوب لکه منه بلکې لا پسې زیاته شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
یو څه په کله مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د برتانیا ټلیګراف ورځپاڼې په ترکی کې د روانو حالاتو او د غوی د اغیزو په اړه لیکنه کړې. د مقاله لیکي چې په دې روسي کلنی کې په دې هواد کې حالات د خرابې په لور روان وو چې نخې لدی تازه چاودنو ښکار شوې. ورځپاڼه کې راغلي چې ترکی باید د پاکستان غونډې په ګاونډیو هیوادونو کې لاس ونه وهي او د کور دننه د خپل امنیت ته پام وکړي. بروال کاکړ د دې مقالې غټ ټکی درته وایي.
په ټلیګراف ورځپاڼه کې خبرې شوې مقالې ته سرلیک ورکړل شوی دی چې آیا د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل هیواد حالات د پاکستان د حالاتو پر لور روان کړی دي او که څنګه. ورځپاڼه لیکي یو کال وړاندې داسې تصور هم نسو کېدای چې د ترکی حالات دي د پاکستان له حالاتو سره پرتله کړل شي. د ورځپاڼې په لیکنه دا ځکه چې ترکی یو پلو د ناټو غړی دی او بل پلو په اروپایي ټولنه کې د ګډون کاندید دی، خو په پاکستان کې نه یوازې ترهګر بریدونه کیږي بلکې په سیاسي توګه هم نا آرامه دی. ورځپاڼه زیاتوي چې د رجب طیب اردغان په مشرۍ کې ترکی د 2002 کال په شاوخوا کې مخ پر وده و، خو په دې وروستیو کلونو کې حالات خراب شوي دي. د ټلیګراف په لیکنه د تیری شنبې د ورځې ځانمرګې برید په ترکی کې د ترهګرۍ له امله د پیش کړکېچ تر ټولو تازه پیښه ده. د ترکی د حکومت چارواکو وویل چې په انکره کې په خونړي ځانمرګ برید کې تر ټولو لوی ګمان په عراق او شام کې فرفعال داعش وسلواله ډله دی. ورځپاڼه لیکي چې په شام کې د نسل او فرقو پر اساس رامنځته شوي ویش له کبله پر پولو پراته هیواد ترکی ته ګواښ پیښ شوی دی. د رجب طیب اردغان په مخالفینو کې داسې فکر زیات شوی دی چې ګواکې د نوموړي حکومت د هغو ترهګرو بریدونو تر شا ولاړ دی چې زیاتره پکې کردان په نښه کیږي. ورسپانه لیکي چې دا بالکل دا سیده لکه د پاکستان جاسوسي ادارې ISI چې په افغانستان کې له طالبانو او القاعده سره دوه مخه لوبه وکړه. ټیلیګراف زیاتوي چې ترکی او پاکستان دواړه نه یوازې په کور دننه له جوړ کړو ستونزو سره مخامخ دي، بلکې گاونډیانې هم نه آرام دي. ورسپانه لیکي دا دواړه د لویدیز پر تګلارو نیوکې کولای سي، خو دوی باید په خپل ځان ته د ورکړو زخمونو علاج وکړي. ورسپانه په پای کې لیکي په ترکی دننه اختلافات زیاتېدو او د دې هیواد لخوا په ګاونډیو کې لاسوهنې بالکل د اروپا پر کرشه د پاکستان غوندې ستونزو رامنځته کولو په معنا ده.
خبرونه او فریادونه
اخرستی معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي پام کوا.
ګورګین صاحب دا خو مې ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی مې او جی پام کوا.
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ورې اوس هم د وادي سره سم تاسو ته تاندې هلیونی خبرونه درورو چې زموږ همکار فرخنده سدي جوړي.
پوتاند اهلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن پوتاند اهلی پروگرام کې د چترال د لومړنۍ خزي کارکونکې او شاعرې رودابه عیسا خان سره خبرې کوو.
خپل لور چې دا کنه دلته پښتنو سره یا پنجابیان سره هغه لور کوي چې دا خزي چې دلته واده کیږي نو الته خلک دا تاسو نه کوي چې بری تاسو کم زین راغلي تاسو فیملی بیک گراوند سره. دا
رودابا عیسا خان د چترال سره تعلق لري. هغه د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د عامه اړیکو چارواکي یا پبلک ریلیشن آفیسر پاتې شوې ده. په پېښور او ملکن کې تعلیم حاصل کړي. د چترال لومړنۍ ښځه ده چې هلته کار شروع کړي. په سواد او چترال کې د ښځو د خیر ښېګڼې او د جینکو د تعلیمي پرمختګ لپاره کار کوي. رودابا وایي کله چې د ملالی یوسفزۍ پېښه مخې ته راغله نو د هغې وروستو دې په سواد کې د ماشومانو جینکو د تعلیم لپاره کار پیل کړ. د خپلو اهلو زلو په اړه دا وایي.
زما اسوسیشن عبدالولی خان یونیورسټي مردان سره نو الته زه گریډ 17 کې ما پرمننت جاب نو کله چې ما کتلې چې دا انسیډنٹ الته شو او سواد کې ډیر زیات این جی اوز کار شروع کړل نو زه خپل یو پرمننت جاب ما صرف او صرف دا ایجوکیشن لپاره یا د ښځو لپاره یا د سواد خلکو لپاره پرېښدو او زه دلته راغلی سواد کې او دلته ما کار کړ. زه پبلک ریلیشن آفیسر وم او ما ټولو نه مخکې ډاکټر احسان علی صاحب وایس چانسلر چې دی هغو سره چترال کې چې کوم کیمپس کولاو شوی او باچا خان کیمپس په نوم باندې هغو زه ټولو نه مخکې مطلب اولنی د فرسٹ لیڈی وم چې هلته ما امپلوئی ایز امپلوئی کار شروع کړی او خلق داسې وایي چې هغه باچا خان کیمپس چې دا هغه مونږ زه او یو بل پروفیسر و مونږ دوه کسان هلته شروع کړی وو. هغه فل فلیج یونیورسٹی ده هلته ما کار شروع کړی وو د ښځو سره او د یوت سره نوجوانانو سره نو هلته ما کتل چې خلک چې دا هغه ډیر زیات انسپایر ده ایجوکیشن لپاره هغو کې ډیر زیات شوق ده نو هغه مغونه ډیر زیات انسپایر وو. او ما څنګه چې بل کنټری سایډ ته ما کتل وو کنه هلته هغه ملاله چې دا خلک هغه ډیر زیات کریټیسایز کوي نو ما هلته کله چې ټایم سپینڈ کو وقت سره ماته پته لګېدلې دا چې خلک چې دا هغه ایجوکیشن لپاره یا تعلیم لپاره ډیر زیات شوق ده او هغه ته یو نه بلکې نور ملاله چې دا سواد خلکو لپاره ده چې هلته راضی او هلته کار وکړي کنه نو ملاله خو سره خو داسې انسیډنٹ شوی او هغه هلته نه یو کې کې وو نو ما هلته کار شروع کړی ښځو سره او هر کور ته څنګه چې کمیونټی ارګنایزیشن یا خزو وړې وړې تنظیمونه کنال ته ما غو سره کار کړو او خلکو نه ما هغه اپینین چې هغه ستونه هغه ما کتلې چې هغه ډیر زیات انسپایر دا شوک بکشتا ایجوکیشن لپاره نو بس ما رکی دارالو چې زه ملالا دلته خو نه نو زبا د خلکو سره کار شروع کوم او څنګه چې ما دوه درې کال ته تیر کړو نو ډیر زیات انسپایر شوم
دا چې په سوات کې د ښځو او ځوان کول سره په کومو برخو کې کار کړي په اړه رودابا عیسا خان وایي
منګور نه کارام پوری څومره هغه دی زه دی کلی دی الته ما کار کړو ښځو او یوت سره اول خو مونږ هغه ته لګ ټریننګس ډیفرنٹ کیټګریز کې مونږ هغه له ټریننګ ورکړو لکه کم خزی داسې وو چې هغه بالکل بے تعلیم وو کنه بٹ هغه فائنینشلی یا مالی حالات داسې وو چې هغه باہر آفیسز کې یا بل ځای کې کار نه شي کولی شي نو ما هغه ته داسې ٹریننگونه څنګه چې سلائی کڑھائی والا جامع گنڈلو یا دا چرگے یا دا غاخ موخی چی دا کنه هغه کم ٹریننگس چی دا ڈفرینٹ هغه ما هغه لور کړو
دا چې په چترال کې د جنکو د تعلیم سره اشاره دا او دغه تا جنکې په تعلیم حاصلولو کې سم مشکلات لري په اړه رودابا عیسا خان وایي
ایجوکیشن حوالہ کې خز ایجوکیشن حوالہ کې چترال زوبویم چې 90% کاونټی ریشیو زیات ده خز او تعلیم هر کور کې هر کلی کې تاسو دا یو ایم ایډ بی ایډ ماسټر ڈگری والا خز تاسو د ملاوش الته شته الته تعلیم ډیر زیاده کنه بټ هغه لا مخ کې اپورچونټیز بالکل نشته اویرنس نشته صرف هغه زی کالجونو ته ډیگریان ډیگری ور سره یو بس کور کې او تاسو وګورئ چې ایجوکیشن ریشیو هم ډیر زیاده کے پی کے اسپیشلی هایسٹ ریشیو دا فیمیل ایجوکیشن کې او په دنیا کې ټولو نه زیات خودکشی خزه چې کوي هغه ریشیو هم چترال کې زیاده ایجوکیشن سارا سارا وہ تب اپرچونیٹیز نہ ملاوے گی مخ کے اپرچونیٹیز نہ ملاوے گی وہ تا اخبل خبر کولو اخبل خبر مخ کے کولو اجازت بالکل نشتا ال تک نا نو دے پدے وجہ ماندا وہ سر ریسپیکٹ مطلب وہ نہ سوک سوادے مادے پروگرام ہی نہ وہ نہ سوک دات نہ یا مور پلار یا روڈ تا تا پوچھنا کہ جی بھائی تدا دے داس فلنکی سے رستہ وعدہ دا تا خوشالے نہیں نو ایجوکیشن هم اشتا او دا ریشیو هم ډیر زیات ده صرف په دې وجه باندې چې هلته ښځې چې دا هغو خبرې کولو اجازت نشته مطلب
رودابا وایي اکثره خلک د چترال جنکو سره ودونه کوي د غربت له وجې نه ځینې خلک خپلې لوریانې هم د واده په نامه خرڅوي او اکثره دغه جنکۍ بیا د ډیرو مشکلاتو سره مخامخیږي د رودابا نه مو وپوښتل چې په چترال کې آیا اوس هم داسې پېښې کیږي او په اړه یې دا څه کوي
کیږي چې خلک چې دا خپل غربت په وجه باندې خپل لور چې دا کنه دلته پښتنو سره یا پنجابیان سره مطلب یو غربت په وجه باندې هغه لور کوي خپل لور نو ډیر زیات ما داسې کتلی وو چې دا ښځې چې دلته واده کیږي نو هلته خلک دا تپوس نه کوي چې بھائی تاسو کم ځای نه راغلي ستاسو فیملی بیک ګراؤنډ څه ده کم زینا تاسو دلته راغلی او کم ریسورسز باندې دلته راغلی نو هغه خپل لوریان دلته ورکی او لک دوه درې میاشت بعد یا کال بعد یو خبر هلته راځي چې بھائی ستا لور چې دا کنه دلته مړ شو او خودکشی مې کړې ده ډېر زیات داسې واقعات شوي نو هغې باندې ما کار اوس شروع کړی وو هلته ما خپل علاقې پولیس ډی پی او چې دا کنه هغه سره ما خبره کړې وه چې تاسو داسې یو اداره جوړ کړئ چې هلته هغه ځینه پښتنه یا پنجابیان و دلته راځي وعدې لپاره نو کم از کم تاسو یو انویسټیګیشن داسې وکړئ چې دا کم ځینه راغلی د دې بیک ګراؤنډ څه ده خپل ایریا کې مطلب دې زمون پولیس آفیسر چې دا کنه هغه ایریا والا پولیس ته ټلیفون وکړي هغه لپاره معلومات وکړي چې دا څوک دی بیک ګراؤنډ څه ده څه لپاره دلته واده کوي نو دا معلومات وکړي بیا خپل لور چې دا کنه داسې خلکو له تاسو ورته نو هغه باندې ما کار شروع کړو اوس هر انویسټیګیشن نه بعد دا پته لګېدلې ده چې دا خودکشي نه وه مرډر وه بیا هم غربت په وجه باندې خلک نه دشمنیان ساتي د خلکو سره نه هغه مطلب یو خپل عزت هم هغه کوي که نه چې بس خاموشي نو دا هغه خلکو هغه ښځو سره څوک سپورټ نه کوي هلته
دا چې کله د چترال نجینکۍ نورو سیمو ته واده شي نو آیا دوی بیا څه مسلې لري او په یو بدل ماحول او کلتور کې څنګه خپل ځان ځای کوي په اړه یې رودابا عیسی خان وایي
هغه تر بس ټایم کې پته نه لګي کنه چې څوک راغلی ده یا ډېر زیات غټ کلی ده نو پته نه لګي چې کم ځای ته کم خلک راغلی ده نو اوس پولیس ډپارټمنټ سره خلک په خپل هم کوپریټ کوي مور پلار په خپل هم کوپریټ کوي ایون فیمیل په خپل پولیس سره کوپریټ کوي کنه ورته وایي چې دی بای زموږ لپاره یو رشتہ راغلی دا غوړه انویسټیګیشن وکړي ډیر زیات سر الته خدا سي دا خزه خو ډیر زیات الته پرابلمز فیس کوي کنه دی سي کې یو خو کلچر ډیر زیات ډیفرنٹ او زموږ کلچر ډیر زیات ډیفرنٹ او زه پخپل ګورم کنه زموږ هم واده پښتنو کې شو یو نو پخپل ګورم چې ما خو یو آزاد یو انډیپندنت لایف تیر کړم هغه نه باوجود زما فیملی ډیر زیاد انډیپینډنٹ ده زما هسبند ډیر زیاد کوآپریټیو ده هغه نه باوجود زه ګورم چې فیل کیږي مطلب ډیر زیاد فرق ده زموږ کلچر کې او دلته دې کلچر کې ډیر زیاد فرق ده نو هغه خو زه خو بالکل زه تاسو ته وایم کنه داسې داسې زیونه پکې شته چرته چې خلک ټی وی موبایل دا پنکې داون نه یې کتلې اوس نه پوهېږي
رودابا عیسی خان یو شاعر هم ده هغه د اردو شاعری کوي او دوه کتابونه هم چاپ شوی دي هغه وای په لومړیو کې د دې په شاعرۍ په چترال کې ځینې وکی هم وشوي خو اوس یې خلک شاعری خوښوي
الفا چې څنګه ز تل یم نورمال ته ډیسایډ کو چې زه بخپل پوئټری پبلش کوم اردو پوئټری ما کړو او ما سوچ کړو چې دا به زه اس پبلش کوم نو کله چې ما هغه هلته پبلش لپاره خلکو ته پته لګېدلې چې یو ښځې دا هغه پوئټری کوي او اوس پبلش کوي نو ډېر زیات کریټیسزم ما فیس کړو نو خلک وایي چې دا خو پته نشته ولې پوئټری کوي دلته خو سړی چې دا هغه پوئټری کوي هغه سنګینګ کوي هغه ډانسینګ کوي نو دا یو ښځې کم ځای نه رالو او دا اوس پوئټری کوي او بیا اردو پوئټری او رومانوي پوئټری وا نو هلته ما ډېر زیات کریټیسزم کتلی و کنه نو څنګه چې کله چې زما بک پبلش شوی وو هغه نه بعد ما کتلی وو چې بالکل خاموشی شو هر سایټ کې خلک کتلی وو چې دا خو بالکل پازیټیو پوئټری دا په چترال کې ما خپل رائټنګ حوالہ کې ما ډیفرنٹ چې دا کنه هغه ویب سایټس او دې باندې زه آرټیکلس او داسې شیزونه لیکم چې هغه نه خلکو ته اویرنس ملاو شي هلته داسې هم شوی وو چې ما میٹریکولیشن دلتا اسلام آباد بورڈ نا کڑیو سائنس سبجیکٹ کے ہونا بعد ما انٹر کڑیو ایجوکیشن سبجیکٹس کے پیخور یونیورسٹی نا ہونا بعد ما گریجویشن کڑیو پولیٹیکل سائنس کے مالا کڑ یونیورسٹی نا ہونا بعد ما اسلامک اسٹڈیز کے ماسٹرس کڑیو اردو کے ما پوئٹری کڑیو اور کتابوں میں پبلش کڑیو لالے کوہسار نوم باندھے دو کتابوں اس میں یہ ریسرچ اسٹارٹ کری ہوں پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے ایکچولی ماں پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے یہ ادرے میں آش یہ کورس ہوں نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ سرا نو آگا کمپلیٹ کرے ہوں نو آگو نہ بعد ماں ریسرچ شروع کرے ہو چترال کے کم پولیٹیکل پارٹیز دیا ہو بارہ کے نو آگا بز ان شاء اللہ ضرور پبلش کوم
رودابا وائی داد ملالی یوسف زئی ٹولی خبری او وینا وی راٹولوی او بیا وی چھاپوی ہغه وائی پر دغی کار ہم پیل کرے دے
اس ما یو ریسرچ سٹارٹ کڑی ہوں پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے ایکچولی ماں پولیٹیکل پارٹی ڈیولپمنٹ کے یہ ادرے میں آش یہ کورس ہوں نیشنل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوٹ سرا نو آگا کمپلیٹ کرے ہو نو آگو نہ بعد ماں ریسرچ شروع کرے ہو چترال کے کم پولیٹیکل پارٹیز دیا ہو بارہ کے نو آگا بز ان شاء اللہ ضرور پبلش کوم او آگو نہ بعد ملالہ چداغو بارہ کے یا ریسرچ کوم آگا ریسرچ با وائس آف ملالہ نوم باندھے زبا پبلش کوم ان شاء اللہ زما ارادہ دا اپنے ڈے فسٹ نہ ملالہ چی میڈیا دراغل ہو اگر ٹائم نہ اس پورے ملالہ چی کم اسپیچز کرے ہو میڈیا کے اگر ٹول اسپیچز اور اگر ٹول انٹرویوز چینا زا کلیکٹ کوم اور اگر پبلش کوم بھی
داوا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو باورې ده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په کو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په سډول اغیزمنې کړې دي
د حالات د دې سندري وایون کې دی او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار زه دي ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اندر باب غگدش پہ